السلام علیکم د مخام شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانګ زم تاسو د ازادي رادیو وروستۍ نیم ساعته خبری مجلې ته رابولم. په دغه پروګرام کې چې تخنیکي چارې نور نعیمی مخته وړي او رایې د افغانستان دفاع وزارت وایي هیچ چا ته دا اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې خپل سری عملیاتونه وکړي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي به ناکامه شي. نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وایي.
دفاع وزارت وایي په هرات کې د ایران سرحد ته نږدې د یوې بي پیلوټ الوتکې د الوتنې په اړه تحقیقات پیل سوي. روغتیا وزارت وایي سروېګانې ښیي چې په سلو کې شپږ افغانان په رواني ستونزو اخته دي. په عراق کې موټر بم چاودنې لږ تر لږه اته کسان ووژل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هرات ولایت کې د ایران سرحد ته نږدې د یوې بي پیلوټ الوتکې د الوتنې په اړه تحقیقات پیل سوي. د دې وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل
دفاع وزیر په دې حقله باندې مشخص هدایت ورکړی دی چې وګوري چې دا الوتکه که تثبیت شي چې د کوم هرات ته یا څنګه راغلي، نو کله چې تثبیت شي بیا به هغې نه وروسته موږ که په رښتیا باندې د ایران وي نو بهرنیو چارو وزارت سره به شریکو دا خبره.
تر دې مخکې د هرات د ولي ویاند ویلي وه چې دغه ناپیژندویه الوتکه د شنبې سهار د هرات او ایران په سرحدي سیمه کې څه باندې دوه ساعته په فضا کې وه. د هرات ولایت چارواکو په دغه ولایت کې د بې سرپناه کوچنیانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د ولي ویاند جیلاني فرحت ازادي راډیو ته وویل چې د دولت مخالفې وسلوالې ډلې هڅه کوي دغه ماشومان خپلو لیکو ته جلب کړي، په ځان وژونکو بریدونو او د مخدر موادو په انتقال کې ورڅخه کار واخلي. د هرات ولایت چارواکي وایي داسې پروګرامونه په پام کې لري چې د دغو ماشومانو له کورنیو سره مالي مرسته وکړي څو د دغو ماشومانو د شاقه کار او افراطي ډلو ته د جلب او جذب مخه ونیول سي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي سروېګانې ښیي چې په سلو کې شپږ افغانان په یو نه یو ډول په رواني ستونزو اخته دي. د دې وزارت یو معین فدا محمد پایکن نن په کابل کې وویل
مشکلات زیادی که عامل اختلال
په رواني ستونزو د اخته کېدو ډېر دلایل شته، لکه جګړه، کورنۍ تاوتریخوالی، مخدره مواد، کډوالي، بېوزلي او بیکاري چې زموږ په هیواد کې دا ستونزې هم ډېرې دي.
شغلی پایکان ویل چې په افغانستان کې د نارینه و پرتله ښځې ډېرې په رواني ستونزو اخته دي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې نن په زرګونو کسانو د امریکا د ولسمشر د هغو څرګندونو په اعتراض مظاهره وکړه چې ویلي دي پاکستان سختریزو ډلو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. مظاهرهچیانو د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور، دغه راز سوات، مهمندو، باجوړ او په قبیلي سیمه خیبر کې د امریکا متحده ایالتونو پر ضد شعارونه ورکول. په خیبر کې د مظاهرې برخوالو وویل دغه مظاهرو رهبری تر ډیره د جماعت اسلامی او جمعیت علماء اسلام مذهبي ډلو کوله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان پر وخت تیره سه شنبه سهار مهال د جنوبی آسیا او افغانستان په باب د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان تورن کړ چې د الګولي العاملانو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. تیران زندانی سوی روحانی مشر محمد علی طاهری د دویم وار لپاره د مرګ په سزا محکوم سو. د دوه کاله مخکې په دې ابتدایي سزا محکوم سوی و خو د استیناف غوښتنې له کبله هغه سزا لغوه سوې وه. د طاهری مدافی وکیل محمد علی زاده تباتبایی پرون ویل طاهری د عرفانی حلقې په نوم د یوې ډلې د تاسیس له کبله د مځکې پر مخ د فساد د خپرولو په تور محکوم سوی. تباتبایی زیاته کړه دوی به د دې حکم په وړاندې د استیناف غوښتنه وکړي.
موږ سر له نن څخه چې دغه حکم اعلان شوی شل ورځې وخت لرو چې د هیواد په عالي دیوان کې د استناف غوښتنه وکړو. د استناف تر غوښتنې وروسته دوسیه عالي دیوان ته ځي، نهایي پریکړه هلته کیږي.
د طاهری کورنۍ وایي دی په زندان کې ځورول سوی او په زوره په ویډیو کې اعتراف ته اړ کړی سوی دی. چارواکي وایي د عراق د پلازمینې بغداد د یوې عمدتاً شیعه میشتې سیمې د ترکاریو په یو مارکیټ کې موټر بم چاودنې لږ تر لږه اته کسان وژلي او تر پنځه ویشتو زیات نور ټپیان کړي دي. پولیس وایي په موټر کې ځای پر ځای سوی ځای پر ځای سوي منفجره مواد نن د بغداد د صدر ښار په جمیله مارکیټ کې وچاودیدل. سختریزې ډلې داعش په یمق خبري ویب سایټ کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. او د روسیې د بشري حقونو ډلې میموریال د 70 کلن پخواني فضایي څیړونکي د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. دی په 2018 میلادي کال کې د خیانت په تور په بند محکوم سو. میموریال نن دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي، ولادیمیر لاپیګین سیاسي بندي دی. د بشري حقونو د ادارې ژر تر ژره د لاپیګین د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. لاپیګین د 2018 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې وروسته له هغې په 70 کلن بند محکوم سو چې د مسکو یوې محکمې بهرنیانو ته د پټو معلوماتو په سپارلو مجرم وپیژند. په خپله لاپیګین دا مسله رد کړې او ویلي دي چې ده هیڅکله پټ معلومات له ځان سره نه درلودل.
خبرونه مله ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې خپل سری عملیاتونه وکړي.
خپل سر باندې هیڅ چاته اجازه نشته ده، نه پولیسو ته، نه امنیتي ملي ته، نه دفاع وزارت ته، او نه حمایت قاطی ته، او نه ایالات متحده امریکا ته چې خپل سر باندې عملیات.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي به ناکامه شي. دا هماره چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اکثر افغانان په یو نه یو ډول رواني اختلالاتو سره مخ دي.
حدود 67% مردم ما
د محل شاو خووش په تفصیل افغانان په یو نه یو ډول رواني اختلالاتو سره لاس او گریوان دي.
که وخت پات شو د هند او د هند زو کو نه پاره باندې به هم چې د همالیا لور څوک څخه وتلی دی او شخړی ور سره روان دي. تاسو ریپورت خبرو. یوزل بیا سلام، تاسو د ازادي رادیو ورسته خبری مجله اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې خپل سری عملیاتونه وکړي. دغه وزارت ویاند د جنرال دولت وزیری د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل، د بهرنیو ځواکونو په ګډون ټول امنیتي ارګانونه مکلف دي چې د پوځي عملیاتونو د ترسره کولو لپاره له دفاع وزارت سره همغږي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د سنا د وسلوال پوځ د کمیټې یو غړي جو ویلسن په دې وروستیو کې ویلي، امریکایي ځواکونه نور دې ته اړ نه دي چې د عملیاتونو لپاره له افغان پوځ څخه اجازه واخلي. نور حال د واصل وسال پر رپورټ کې.
که څه هم د امریکا د سینا د وسلوال پوځ د کمیټې او شمیرغړی وایي کوم واکونه چې د امریکا ولسمشر امریکایي ځواکونو ته ورکړي، له مخې امریکایي ځواکونه نور دې ته اړ نه دي چې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره له افغان پوځ څخه اجازه واخلي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې خپل سری عملیات وکړي. د دې وزارت ویان دولت وزیری د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ټولو عملیاتو لپاره همغږي او د افغانستان د لوی درستیز اجازه حتمی او ضروری ده.
خپل سر باندې هیڅ چاته اجازه نشته ده، نه پولیسو ته، نه امنیتي ملي ته، نه دفاع وزارت ته، او نه حمایت قاطی ته، او نه ایالات متحده امریکا ته چې خپل سر باندې عملیات. دا ټول عملیات هماهنګ کیږي، وروسته د هماهنګ نه د لوی درستیز دی اجازه اخیستل کیږي. د هغه د اجازه سره سم دی عملیات ترسره کیږي. کزمکنی وی
خغله وزیر وای بهرین ځواکونه په هیڅ صورت د افغان ځواکونو سره لامغږي پرته هوایي عملیاتونه نشي ترسره کولای. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې امریکا شل جنگي الوتکې او 190 تنه اضافي پوځیان افغانستان ته لیږلي، او د امریکا د سینا د وسلوال پوځ د کمیټې وغړي ویلي چې د ولسمشر ټرمپ لخوا د امریکایي ځواکونو د واکونو له ډېرېدو وروسته نور د دوی ځواکونه دې ته اړ نه دي چې د عملیاتو لپاره له افغان ځواکونو نه اجازه واخلي. جو ویلسن ویلي امریکایي جنگي الوتکې به د افغان ځواکونو له اجازې پرته د دوی په ملاتړ په تروریستي مرکزونو هوایي حملې کوي. په ورته وخت کې برېتانوي ورځپاڼې سنډي ټایمز د ځینو سرچینو په حواله خبر ورکړی چې برېتانیا غواړي افغانستان ته لا ډېر ځانګړي ځواکونه ولیږي. ورځپاڼې دا هم ویلي چې برېتانوي ځواکونه به په هوایي بریدونو کې د افغان او امریکایي ځواکونو ملاتړ کوي. بلخوا رویټرز خبري اژانس ویلي د امریکا پوځ د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې لږ تر لږه 2240 هوایي حملې کړي دي. په داسې حال کې چې د تیر کال په 1200 میاشتو کې په افغانستان کې یوازې 1200 هوایي حملې شوې وې. پر دې اساس لا جنوري میاشتې رئیس چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه په کار پیل کړی، په افغانستان کې د امریکا د هوایي حملو شمیر تقریبا دوه برابره زیات شوی دی. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې بهرني ځواکونه د افغان ځواکونو سره همغږي ونه لري نو له ګټې به تاوان ډېر وي. د پوځي چارو کارپوه باری آریس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هیله دا ده چې امریکایي ځواکونه د افغان ځواکونو سره هر څه په هماهنګۍ کې ترسره کړي تر څو اشتباهات هم رامنځته نه شي او موثریت هم وي.
ښاغلی آریس وایي که د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ همغږي موجوده وي نو د ډېرو تېروتنو مخه به ونیول شي او موثریت به هم ډېر وي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعت پښتو خبری خبرونه اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هرات ولایت کې ایران سرحد سره نږدې د نامعلومه بې پیلوټ الوتکې د پرواز په اړه پلټنې پیل شوې. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دفاع سرپرست وزیر جنرال طارق شاه بهرامي په دې اړه د هر اړخیزې او جدي پلټنې هدایت کړی. د هرات سیمه ایزو چارواکو ویلي د شنبه په ورځ یو نامعلومه بې پیلوټ الوتکه شاوخوا دوه نیم ساعته په هرات ولایت کې د افغانستان او ایران په پوله ګرځېدله. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هرات ولایت کې د نامعلومې بې پیلوټه الوتکې د پرواز په اړه دوی ته هم راپورونه رسیدلي دي او د دفاع سرپرست وزیر په دې اړه د غوڅ ملاتړ ماموریت له ځواکونو د پلټنې د مرستې غوښتنه کړې ده. د دغه وزارت وین جنرال دولت وزیری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اړه پلټنې پیل شوي دي چې دغه الوتکه هرات ولایت له کومه ځایه او څنګه راغلې وه.
دفاع وزیر په دې حق باندې مشخص هدایت ورکړی دی چې وګوري چې دا الوتکه د کوم هرات ته یا څنګه راغلی، نو کله چې تثبیت شي بیا به هغې نه وروسته موږ که په رښتیا باندې د ایران وي نو بهرنیو چارو وزارت سره به شریکو. دا خبر دفاع وزیر مشخصا هدایت ورکړی دی او دوی په هکله باندې پلټنې پیل کړي.
د هرات سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د شنبې په ورځ یوې نامعلومې بې پیلوټ الوتکې شاوخوا دوه نیم ساعته په هرات ولایت کې د افغانستان او ایران په پوله ګرځېدلې ده. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نه پوهیږي چې د ایران له پولې سره نږدې چا بې پیلوټ الوتکه اپورته کړې وه. که څه هم تر دې دمه معلومه نه ده چې د افغانستان په دغه سیمه کې د کوم هیواد الوتکې پروازونه کړي، خو له دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سیمه ییزو چارواکو په خبره نامعلومې الوتکې لیدل سوي وې چې وسلوالو طالبانو ته اکمالات کړي دي. د دې تر څنګ څه موده وړاندې د فراه سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې د ایران د سپای قدس ځینو سلاکارانو په پټه د دغه ولایت په پشتیکو او ګلستان ولسوالیو کې له طالبانو سره لیده کاته کړي دي. هغه مسله چې د ایران لخوا په بار بار رد سوې ده. له دې څرګندونو وروسته ایران د فراه اوسیدونکو باندې ایران ته د تګ ویزې بندې کړې او شرط یې ایښی ده چې د فراه سیمه ییز چارواکي باید له دې هېواده بخښنه وغواړي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړي وایي چې افغان حکومت ته په کار ده چې له خپلو سرحدونو او ملي حاکمیت څخه ساتنه وکړي. د دغه کمیسیون غړي شایسته باز ناصري ازادي راډیو ته وویل له اجازې پرته د افغانستان فضایي حریم ته له ننوتونکو الوتکو سره باید د دفاعي قانون له مخې چلند وسي.
نو زمونږ هېواد دپاره او زمونږ د دولت دپاره دا په کار ده چې خپل هوایی دفاعي سیستمونه باید فعال ولري او که بیا دوباره داسې کوم کار کېږي دوی د هر هېواد چې جنګي الوتکې زموږ خاورې ته راځي مطلق دفاع ترې وکړي او دې سره چې څنګه نظامي قوانینو کې لازمه وي هغه چلند باید ورسره وشي.
ښاغلی ناصري له افغان حکومت غواړي چې رادار سیستم بیرته فعال کړي څو د افغانستان له فضایي حریم څخه ښه ساتنه وسي او ثابته شي چې د افغانستان هوایي فضا ته داخلیدونکي هر الوتکه په کوم هېواد پورې اړه لري.
آزادی خبری مجله اوری.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی وی د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي به ناکامه شي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه او په پاکستان انتقاد وکړ چې تروریستانو ته پناه ورکړي. پاکستان په یو بل اقدام سره له اسلام آباد د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر لیدنه چې د نن لپاره پلان شوې وه ځنډولې ده. فریبا ظاهر او په دې اړه رپورټ.
د پاکستان صدر اعظم د افغانستان د جګړې ګټلو لپاره د امریکا نوې ستراتیژي بریالۍ نه بولي. شاهد خاقان عباسی له بلومبرګ سره په یوه مرکه کې چې پرون خبره سو ویلې دي، موږ له لومړۍ ورځې په ښکاره ویلي چې د افغانستان لپاره پوځي ستراتیژي اغیزمنه نه ده او نه به وي. نوموړی زیاتوي په دې برخه کې باید سیاسي توافق وسي او دا د مسالې بنسټ دی. عباسی چې د پاکستان د صدر اعظم په توګه یې درې اونۍ وړاندې دنده پیل کړې ده، د غرض ویلي چې اسلام آباد په ګاونډي افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې جګړې لاتړ کوي، خو اجازه باور نه کړي چې دا جګړه پاکستان ته وغځیږي. د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر اونۍ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې چې جدي اقدامات پکې شامل دي. امریکایي ځواکونه له شاوخوا 14 کلونو راهیسې په افغانستان کې له طالبانو، القاعده، داعش او نور وسلوالو ډلو په وړاندې د افغان حکومت ترڅنګ جنګیږي. ولسمشر ټرمپ په دغې جګړې کې د بریالیتوب ژمنه کړې ده او وایي د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي په زماني چوکاټ پورې نه محدودېږي، بلکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور به دغه هیواد په شرایطو پورې تړلی وي. تر دې څرګندونو وروسته د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس اعلان وکړ چې امریکا او نور متحدین افغانستان ته نور سرتیری استوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیرې سه‌شنبه په ورځ د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پر پاکستان سخت انتقادونه وکړه او ویل چې پاکستان تروریستانو ته پناه ځایونه ورکړي او واشنگټن به دا نور ونه زغمي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي. ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې موږ نسو کولای د پاکستان د کړنو په اړه چوپ پاتې شو او زیاته کړه په افغانستان کې زموږ له هڅو سره د پاکستان ګډون د اسلام آباد په ګټه دی، خو په هغه صورت کې چې پاکستان تروریستانو ته د پناه ورکولو ته ادامه ورکوي نو دغه هیواد به ډیر څه وبایلي. پاکستان د ولسمشر ټرمپ د دغو څرګندونو په غبرګون کې په یو تازه اقدام سره دغه هیواد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي سفر وځنډاوه. دا سفر د نن دوشنبه ورځې لپاره په پام کې نیول شوی و. الیس ویلز د پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي چارې پر مخ وړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي داسې طرحه سوی چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې د خبرو میز ته اړ باسي او داسې پیغام ورکوي چې موږ هیڅ ځای نه ځو. ټیلرسن فاکس نیوز ته ویلي چې فکر کوي ولسمشر ټرمپ دا واضحه کړې ده چې نوې ستراتیژي یو جدي پوځي بدلون رانغاړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو ته وغږیست. ولسمشر مانی د بلخ والی د تیر ورځې څرګندونې د پاړه تبصری نه دی کړی او وایي چې د تبصری وړ نه دی. حزب اسلامي بیا وایي تر اوسه په دې اړه رسمي دریز نه لري. په ولسمشر مانی کې وی معتبر سرچینې د ازادي راډیو سره خبرو کې ویل عطا محمد نور څرګندونې د دې وړ نه دی چې تبصری پرې وشي. عطا محمد نور تیر ورځ په ار کې په ارګ د سیسو جوړولو تورونه ولګول او د یک شنبه پر ورځې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې هیڅ بنسټ د دې د لری کولو توان نه لري. یوسف خان زدران او نور جزئیات.
له هغه وروسته چې د بلخ والی عطا محمد نور دارګ او دارک سره د پخلا شوی حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پاړه بیلا بیل تورونه پوری کړل، دواړه لوري دغه څرګندونې د تبصری وړ نه بولي. په جمهوریت ریاست کې وی سرچینې د نومو بیان نه خبرېدو په شرط ازادي رادیو ته ویل د نور څرګندونې د تبصری وړ نه دي. د بلخ والی عطا محمد نور تیر ورځ یو غونډه ته پوینا کې ارګ د پر وړاندې په دسو تورن کړ ویل چې داړتیا په صورت کې به داسې څه وکړي چې بیا به حکومت آرام خوب ونه لري. عطا محمد نور ګواه کړ چې هیڅوک یې وظیفیت څخه د لری کولو توان نه لري. عطا محمد نور دارک په خلاف د څرګندونې داسې مهال کوي چې له دې وړاندې هغه د اجرا ریاست په خلاف ډیر څه ویلي او هغه مهال هم اجرا رئیس د هغه څرګندونې د نه اورېدو په اړه ویلي او له تبصرې یې ډډه کړې ده. د بلخ والی او د جمعیت اسلامي د اجرا شورا رئیس عطا محمد نور د تېرې ورځې په غونډه کې له حکومت اوراخوا د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د نظام په تخریبولو، له ایران څخه په مالي مرستو اخیستلو او د جهادي مشرانو په سپکاوي تورن کړ. حزب اسلامي سملاسي دغه د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. خو د دغو ګوند ویان قریب الرحمن سید ازادي راډیو ته ویل چې حزب اسلامي به په یو مناسب وخت کې د دغو څرګندونو په اړه خپل دریز روښانه کړي. له دې ټولو سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي د ګوندونو حکومتي چارواکو دا ډول څرګندونې د هیواد په خیر نه ګڼي، وایي چې مسؤل چارواکي باید مسؤلي څرګندونې وکړي. د دغې جرګې د عریضو او شکایتونو د کمیسیون مشر عبیدالله بارکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم چې هر څوک دغه څرګندونې د نظام په مقابل، د حکومت په مقابل، د جهادي رهبران په مقابل کوي، دا خپله د هغوی پر اصطلاح پر نقد د عقل باندې او د هغوی پر رستویه تعلیم باندې منفي اثر درلودلی شي او ولس اوس په دې پوه دی.
له دې سره د حقوقي چارو کارپوه سمر سیرت وایي چې د دولت د داخلي او بهرني امنیت په ضد قوانینو کې د دا ډول مواردو وړاندوینه شوي او د حکومت ضد حکومتي چارواکو څرګندونې د تعقیب وړ دي. ښاغلی سیرت وایي چې مسؤولین یوازې هغه وخت د انتقاد حق لري چې د وضعیت د ښه کېدو لپاره یوه طرحه هم ولري او د انتقاد تر څنګ هغه هم شریکه کړي.
قانون دا موضوعات پیشبینې کړي دي. هغه څوک چې دولت په خلاف باندې تبلیغ کوي، د دولت په خلاف باندې عامه ذهنیتونه په شکل د اشکال او مشوش کوي، هغې لپاره د افغانستان قوانین او مجازات ټاکلي دي. دغسې خلک دولت په خلاف تخریب کول دا هماغسې ده لکه څنګه چې دولت مخالفین مسله دولت د فعلي حکومت سره دوی په جنګ اخته دي. دولت پر ضد د خارجي او داخلي امنیت پر ضد جرایم او قانون موږ لرو، هغې کې د موارد پیشبیني شوي دي.
له دې وړاندې بیا حکومت ویلي چې د حکومت دننه او بهر د یو شمېر اشخاصو لخوا د حکومت د اعلامیو او یا پرېکړو په اړه څرګندونې د ارګ پر پرېکړو کوم اغېز نه لري.
اوس هم په همدې اړه باندې، یعنی د بلخ د والي عطا محمد نور د څرګندونو په اړه د ځینو عامو خلکو غږونه اورو.
کومې خبرې چې د بلخ والي عطا محمد نور کړي دي، دا د افغانستان په ګټه نه دي، دا د بې اتفاقۍ او بدبختیو سبب دي. په داسې اساسو شرایطو کې چې افغانستان وضعیت ورځ په ورځ خراب حالات روان ده، ولسوالۍ سکوت کېږي، دشمن فعال ده، ایران مداخلې براله شوي دي، پاکستان مداخلې خو د مخکې نه وي، د بلخ والي نه دا تقاضا کوم له دغسې څرګندونو نه ډډه وکړي.
دا خو پردی کړی دی، هیڅ د افغانستان په ګټه تر اوسه ثابت شوی نه دی. او زما غوښتنه دا ده چې نور د دوی نه چې نور باید د دې خبرو نه لاس واخلي. افغانستان د دې توان نه لري چې د یو بحران طرف ته لاړ شي. مونږ تلویخ کله ډیر مشکلات تیر کړي دي او نور مونږ نه غواړو چې مشکل و جوړ کړو. مونږ چاته اجازه هم نه ورکو چې مشکل دې جوړ کړي.
د افغانستان د قوانینو د شرایطو سره دغسې ډول خبرې په ګټه نه دي. هر څه باید په اصولو وي، دوی باید کښېني، حکومت سره کښېني، پرابلم باید د مذاکراتو له لارې حل کړي.
ازادي راډیو ته غوږیست. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي شاوخوا 80% افغانان په یو نه یو ډول رواني اختلالاتو سره مخ دي. د دغه وزارت چارواکو دا خبرې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د رواني روغتیا په روغتون کې د یو شمېر څانګو د پرانیستې په مهال وکړې. د روغتیایي چارواکو په وینا په هیواد کې د رواني ناروغیو د اخته کسانو د شمېر زیاتوالی بېلابېل لاملونه لري. ناجیه صافی دې غونډې ته ورغلې وه او دا رپورټ یې لیکلی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دې وروستیو کې په هیواد کې د رواني اختلالاتو شمیر مخ په ډیریدو دی. د دغه وزارت د رواني خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال فدا محمد پیکان د خبرې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د رواني روغتیا روغتون د اطلاعاتي بانک خزو او ماشومانو لپاره د بیلابیلو څانګو د پرانیستې پر مهال وکړې. نوموړي وویل چې د بیلابیلو لاملونو له امله دا مهال شاوخوا 80% افغانان په یو نه یو ډول رواني اختلالاتو سره مخ دي.
حدود 67% مردم ما
دا مهال شاوخوا 80% افغانان په یو نه یو ډول رواني اختلالاتو سره لاس او ګریوان دي. جګړه، مهاجرتونه، کورنی تاوتریخوالی، مخدره مواد، فقر او بیکاری ټول هغه عوامل دي چې د رواني اختلالاتو ته زمینه برابره کړې ده.
په هیواد کې د رواني ستونزو د کچې په لوړېدو سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دوی هڅه دا ده سو په دې برخه کې خدمتونو ته پراختیا ورکړي. د دغو هڅو په لړ کې د دوشنبه په ورځ د نړیوال بانک د 2.6 میلیونه افغانۍ په مرسته د کابل د رواني روغتیا په روغتون کې بېلابېلې څانګې پرانیستل شوې. د کابل د رواني روغتیا روغتون سرپرست ډاکټر احمد خطاب کاکړ د یادې پرانیست غونډې په څنډه کې د دغو برخو د پرانیستل کېدو په تړاو ازادي راډیو ته وویل:
فیمل وارد یا زنانه وارد تخریب شوی و هغه بیرته بازسازی شو، یا نوی وارد به نام اطفال و روانی وارد دام بازسازی که و بهره برداری تا وسپارل شو، او په همدې رقم ایمرجنسی روم چې هیڅ مونږ نه درلوده دا نوی جوړ شو. د یو ترینینګ سنټر دپاره چې آینده دپاره مونږ هلته یو د روزنې مرکز ولرو، او په سطح د افغانستان کې چې په کوم ځای کې د ډاکترانو او کانسلرانو د تربیې دپاره دلته مونږ ته رالیږل کېږي، مونږ به دلته روزنې ورکوو او بیرته به یې خپل مراکز ته استوو.
که څه هم د هیواد په لرې پرتو سیمو کې خلک د رواني ناروغیو درملنې ته هیڅ ډول لاسرسی نه لري، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې دا مهال د هیواد په 5 زونونو کې د رواني روغتیا څانګې لري او د دوی هڅې هڅې روانې دي سو په دې برخه کې خپل امکانات لرو پرتو سیمو ته هم وغځوي.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کندز ولایت د خزو چارو ریاست وی په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله سږ کال د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې. د روان کال په شپږو میاشتو کې شپږ څلوېښت د تاوتریخوالي پیښې په دې اداره کې ثبت شوې دي. اجمل آریان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په کندز کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې ده. په کندز کې د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د دغه ولایت د ښځو چارو رئیس نصیبه هولکر له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د تیر کال په شپږ میاشتو کې په کندز کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 28 قضیې ثبت شوې وې، خو بیا د روان کال په شپږ میاشتو کې شپږ څلوېښت د تاوتریخوالي پیښې په دې ادارې کې ثبت شوې دي. په روان کال کې زموږ په اداره کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شپږ څلوېښت پیښې ثبت شوې دي چې په دې شمېر کې یوولس د نامزادۍ د فسخه کولو قضیې دي او پاتې شمېر یې وخل ډبول، د میراث او د وژلو او نورې پیښې جوړوي، خو د تاوتریخوالي د پیښو زیاتوالي موږ یې اندېښمن کړي یو. آغلې هولکر زیاته کړه کېدای شي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې له دې شمېر څخه هم زیاتې وي، ځکه خلک د ناامنیو له کبله نه شي کولی چې اړوندو ارګانونو ته مراجعه وکړي. په ورته وخت کې په کندز کې د ښځو د حقوقو یوه تن فعاله فرشته مبارز بیا وایي چې دیني عالمان باید خلکو ته د ښځو د حقوقو په اړه کره معلومات او پوهاوی ورکړي سو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټشي.
چرا اگر یکه اشخاصی که مرتکب امی گناه میشوند مرتکب امی جنایت می
که دولت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عملانو ته د قانون پر رڼا کې سزا ورکړي او قانون په ټولو خلکو باندې تطبیق کړي، نور به هیڅوک هم د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي کار وانخلي. بلخوا ناهد اسفي د ښځو د حقوق یو تن بله فعاله وایي که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د ښځو د حقوقو د خوندیتوب او د تاوتریخوالي د ختمېدو تر نوم لاندې ډېرې روپۍ لګول شوې دي، خو تر اوسه پورې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کچه کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی.
عوامل خشونت زیاتر مو به عدم امنیت کامل، فقر، بیکاري، بېسوادي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده لاملونه په ټولنه کې د بشپړ امنیت نشتون، فقر، بیکاري، بېسوادي، د خلکو د پوهاوي د کچې ټیټوالی، د فرهنګي کچې ټیټوالی، همدارنګه په ټولنه کې موجوده ناسم عرف عنعنات، دا ټول هغه لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیږوي. د ښځو د حقوقو د فعالانو په وینا باید د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې قومي مشران، د جماعتونو ملا امامان، د مدني ټولنو استازي او رسنۍ په ګډه سره کار وکړي سو د ښځو پر وړاندې په راتلونکي کلونو کې تاوتریخوالی له منځه ولاړ شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو ته غوښتنه www.azadiradio.org زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. کولای شئ زموږه هلته هم په ژوندۍ بڼه واورئ. هم درز د خبرونو او راپورونو د ترلاسه کولو لپاره د ویب پاڼې تر څنګ facebook.com/azadiradiopakhto فیسبوک هم مه هیروئ. هند ویلی د دوی ځواکونه د همالیا له لوړو څوکو څخه له هغو سیمو وځي چې اوس مهال شخړې ورباندې روانې دي. دغه سیمه دوکلام نومیږي. تر دې وړاندې چین له هند غوښتي و چې له دې سرحدي سیمې څخه خپل ځواکونه وباسي. دا چې ولې هند دغې سیمه ته ځواکونه استولي او جزئیات څه دي، د فریبا ظاهر په راپور کې اورو.
هند ویلی چې له چین سره د دوکلام سیمې په تړاو د څو میاشتنۍ لانجې د ختمولو په هدف له دغې سیمې څخه خپل ځواکونه باسي. چین تر دې وړاندې څو وارې له هند څخه غوښتي وو چې له دغې ستراتیژیکې سرحدي سیمې څخه خپل ځواکونه وباسي. چین او بوتان پر دې سیمې دعوا لري. بوتان چې د هند متحد دی شکایت کړی و چې چین د دغه هیواد په خاوره کې سړک جوړوي. له همدې کبله هند په جون میاشت کې دوکلام سیمې ته ځواکونه واستول او په دې ډول د هند او چین ترمنځ لانجه پیل شوه. چین وایي هند په غیر قانوني ډول د دغه هیواد قلمرو ته ننوتلی دی. اوس هند وایي له دغې سیمې د خپلو ځواکونو د بیرته ایستلو چارې پیل کړي دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د هند د بهرنیو چارو وزیر له پیکینګ سره تر خبرو وروسته د دغې ستونزې د هواري په برخه کې تفاهم ته رسېدلی دی. د راپور له مخې چین د هند د دغه اقدام څخه څخه خوشی شوډلې ده. خو د چین د بهرنی چارو وزارت یو ویاند ویل چې د دوی ځواکونه به د سرحدي سیمې په اوږدو کې خپل لوري ته غزمو ته ادامه ورکړي. تر دې وړاندې هند ویل و چې دواړه لوري باید له دوکلام سیمې څخه خپل پوځیان وباسي. په همدې حال کې راپورونه وایي ټاکل شوی د هند صدر اعظم نریندرا مودي چین ته سفر وکړي. دغه سفر هدف د بریکس په نوم غونډه کې ګډون دی چې پر هند سربیره چین، روسیا، برازیل او جنوبی افریقا هم برخه پکښ لري. په پام کې د دغه غونډې چې د شیر راتلونکو لپاره د پیاوړي مشارکت نوم ورکړل شوی دی په سپتمبر میاشت کې په چین کې ترسره شي.
مننه چې دغه پروګرام مو واورید. بل خبرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي. مهرباني.